درنو افریدون کا السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار 15 بجې دی د اوسنی رادیو د خبرونې ته مو هر کله کو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بینټ به د جمعې په ورځ یعنی نن د ملګرو ملتو عمومي غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور وړاندې کړی. بینټ پر خپل ایکس باندې یا په خوني ټوئیټر لیکلی چې راپور په افغانستان کې د بشري حقوقو ناوړه وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو، ماشومانو او اقلیتونو حقونه بیانوي. د راپور په یو برخه کې د طالبانو په زندانونو کې د ښځو د شکنجې او جنسي ځورونې د پیښو یادونه هم شوې ده. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانستلو نیت نه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونماوی طالبانو په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې 81 کسان په دورو وهلي دي. یونما په خپل درې میاشتنی راپور کې پرون ویلي چې د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې 111 بدني مجازات پر 15 نوي نارینه، 15 ښځو او یوې نجلۍ تطبیق شوي او یونما دا پیشې مستند کړي دي. طالبانو په وروستیو کې په عام محضر کې تعزیري سزاګانې زیاتې کړي او په وروستي مورد کې په غزنی کې دوه کسان د اخلاقي فساد په تور په 9 درو وهلي دي. ملګرو ملتونو د بشري حقوقو نورو بنسټونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاوي بند کړي. د کاناډا صدر اعظم جسټین ترودو په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو نوي بندیزونه وغندل. ترودو د پنځم به پورس په خپل ایکس باندې یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلی چې د طالبانو وروستۍ حکم وحشتناک دی. د زیاته کړی چې په عام محضر کې د یو بل د ژغل اوریدو د افغان ښځو اونچونو منع کول له ټولنې څخه د هغوی د حذفولو یو قصدي هڅه ده. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی په وروستیو کې ویلي چې د بالغو ښځو لپاره د نورو بالغو ښځو د ژغ اوریدل حرام دي. حنفی وایي بالغ ښځې حق نه لري چې د نورو بالغو ښځو په مخ کې حتی الحمدلله او سبحان الله ووایي. د پرونیو خبروشو رسمي شپیرو لمخې د روان میلادي کال په لومړیو 9 میاشتو کې له جرمني د پناهغښتونکو اخراج 22% زیات شوی دی. د جرمني د کورونو چارو وزارت په دې موده کې د 4200 پناهغښتونکو د استلو موارد ثبت کړي. حال دا چې د 2023 میلادي کال په همدې موده کې دا شمیر یوازې 2000 و. جرمني په سنبلې میاشت کې هغه 28 افغان پناهغښتونکي چې جرمني چارواکو په جرمونو کې شکیل بللی و افغانستان ته ولېژل. چارواکي وایي د اسرائیل په شمال کې پرون هغو توغندیو چې له لبنان توغول شوي وو د څلورو بهرنیو کارګرو په ګډون ټول ټال وو کسان وژلي دي. دا پیښه داسې وخت شوي چې د اسرائیل پوځ د لبنان په جنوب کې له میشتو خلکو غوښتنه کړې چې نورو سیمو ته کډه وکوي. د بلې خوا د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د خبر لمخې په لبنان کې په تازه هوایي حمله کې لشتر لږه 8 کسان وژل شوې دي. پرون پنځشنبه بیا د فلسطین چارواکو خبر ورکړ چې په اشغال شوې لویدي زغاله کې د اسرائیل په یو چاپه کې 3 کسان وژل شوې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو وایي د شمالي کوریا شاوخوا 8000 پوځیان چې د اوکراین پر پوله ځای پر ځای شوي شایي پر روانو ورځو کې جګړې ته ولېږل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په هغه کانفرنس کې دا خبره وکړه چې د امریکا دفاع وزیر لوید استین او د هغوی د جنوبي کوریا سیالان پکې حاضر وو. بلینکن ویلي دوی تر اوسه نه دي لیدلي چې دا سرتیری د اوکراینی ځواکونو په وړاندې په جګړه کې ځای پر ځای شوي وي، خو اټکل کوي چې په راتلونکو ورځو کې دا کار وشي. د همدارز ویلي روسیا د شمالي کوریا دغو سرتیرو ته د توپونو په ویشتلو، بې پیلوټ الوتکو او نورو برخو کې روزنه ورکوي. زموږ اخله آزادی رادیو اوري اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د روان خبرونه په دوام کې د خوړو نړیوال پروګرام وای اقلیمی بدلون د افغانانو پر ژوند منفی اغیز کړی.
سیلاب او وچکالی دواړه زیات شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي.
د سره صلیب او سره میاش نړیوال فدراسیون وای سیلونو سلګونه افغانان مړه کړي. کوچان شکایت لري چې د دوی دستونزو هم نه خوړل کیږي.
نم دا شش کال کې د ډاکټرانو دلې دي نورو رښنیانم ټول سینه بغل دی پراته کې پستر دی.
برازیل ته تللي افغانان د مهاجرت د ژوند له سختیو شکایت کوي. په ننګرهار کې یو ستر تفریحي مرکز جوړ شوی.
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی. سره څنګه مو د ځوانانو لپاره
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خړو نړیوال پروګرام بیا دبليو اف پی په افغانستان کې د خلکو پر ژوند د اقليمي بدلون د ناوړه اخیزو په اړه اندیشنه څرګنده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ازادي رادیو ته ویلي چې د اقليمي بدلون له کړکېټ څخه د هیواد هر ولایت اغیزمن شوی دی. د همدارس ویلي چې د اقليمي بدلون اخیزو په افغانستان کې لوړه زیاته کړې ده. د دې موضوع تفصیل واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام وای افغانستان د هغو 22 هیوادونو په لیست کې دی چې لوړ سره مخامخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ادارې مرستيال ویان ضیاءالدین صافی د پنځمې پورز ازادي رادیو ته ویل چې د اقليمي بدلون له کبله په هیواد کې لوړ زیاته شوې ده. د صافی په خبره پر لپسې وچکالیو او د اقلیم د کړکېچ په پایله کې د سیلابونو زیاتوالی د افغانستان تقریبا ټول ولایتونه اغیزمن کړي دي.
افغانستان د اقلیمی بحران له امله په نړۍ کې شپږم ډیر زیانمنونکو هیواد دی. په ټول هیواد کې د اقلیم خرابېدو اغیزې ټولې ټولنې نا امیدۍ او لوږې ته اړ کړې دي. سیلاب او وچکالی دواړه زیاتې شوي او سږ کال د دغه هیواد ټول ولایتونه د اقلیمی بحران له امله اغیزمن شوي دي. د روان کال تر دې دمه یوازې له 1,60,000 ډیر خلک د سیلابونو له امله اغیزمن شوي دي. نږدې 10,000 کورونه او په زرګونو هکتار کرنیز ځمکه له منځه تللې ده.
ضیاءالدین صافی زیاته کړه
بدبختانه د بودیجې کمښت د خوړو نړیوال پروګرام دې ته اړ کړې چې په 50 ولایتونو کې د انعطاف پذیری او یا هم انکشافي پروژو نږدې درېمه برخه ودروي چې ټولنې د اقلیم اغیزو کمولو او بشري مرستو ته اړتیا کمولو لپاره له مهمو زیربناو څخه بې برخه کوي.
د اقلیم بدلون په افغانستان کې ډیری کروندګر او بڼوال اغیزمن کړي او په کلیوالو سیمو کې چې ډیری خلک یې پر کرنه او بڼوالي ډیر متکی دي د خوراکي توکو سرچینې کمې کړي او پر زیانګالو کورنیو یې فشارونه زیات کړي دي. د وچکالۍ او د اوبو د سرچینو د کمښت ترڅنګ سیلابونه، مرګونې زلزلې او سخت طوفانونه په افغانستان کې د اقلیم د بدلون نورې پایلې دي چې خلک یې بې زیانه نه دي پرېښي. د اوبو د چارو د تنظیم او چاپیریال ساتنې یو متخصص نجیب الله سدید وی د اقلیمي بدلون له منفي اغیزو د خوندیتوب لپاره باید یو ګټوره تګلاره خپل سي.
هغه څه چې مهم دي دا دي چې په هیواد کې د اقلیمي بدلون د اغیزو په وړاندې د مقابلې لپاره یو سمه تګلاره ولرو. تر ټولو مهمه دا ده چې دغه تګلارې عملي سي. مجلا هم د اقلیمی بدلون په وړاندې د مقابله لپاره هر اړخیزه پالیسی نه لرو. هیلمن یم هغه څه چې د جمهوریت پر مهال قربان لښ کار شوی وو د ورستیو کلونو شرایط ته په پام پرختیا و مومي. ځکه تازه ارقام او نوې معلومات لرو.
په افغانستان کې د اقلیمی بدلون د منفي اغیزو په اړه د اندیشنو په دوام د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګری ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړی چې کابل به تر 2030 میلادي کال پورې د اوبو لر سخت کمښت سره مخامخ شي. د طالبانو د چاپیریال ساتنې ادارې په تیر ازمري میاشت کې ویلي و چې په افغانستان کې 1.5 میلیون خلک د اقلیمي بدلون له کبله د تشاک له پاکو اوبو بې برخې دي. یونیسف وایي په کابل کې ترمځکې لاندې اوبو د کچې د پام وړ کمښت یو علت د اقلیمي بدلون منفی اغیز دی.
له بل خوا د سره صلیب د کمیټو او سره میاشتولنو نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې ناڅاپي سیلونو په دغه هیواد کې سلګونه کسان مړه کړي دي. دغه فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په خپل راپور کې ویلي سیلونه چې د 2023 کال د اپریل له پایله د میتر د مئی پورې د سختو بارانونو له عمله راغلي نږدې 3 لک کسان په مستقیم ډول اغیزمن کړي او شاوخوا 1 میلیون نور له خطر سره مخامخ کړي دي. د دې موضوع جزئیات په دې راپور کې
د سر صلیب او سر میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی اعلان کړی چې د 2023 کال د اپریل په لومړیو کې د سختو بارانونو له امله چې د می میاشتې تر نیمایي پورې دوام درلود په افغانستان کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 300 کسان وژل شوي دي. د دغه فدراسیون په نوي راپور کې چې د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 په خپل وی پاڼه کې خپور شوی دی راغلی چې دغه سیلابونه د افغانستان له 3 ولایتونو څخه په 3 کې راوتلي او په مستقیم ډول یې له 2,00,000 ډیر کسان اغیزمن کړي او شاوخوا 1 میلیون کسان یې له ګواښ سره مخ کړي دي. د سر صلیب او سر میاشتې ټولنې د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه ناورین کې چې پراخ زیانونه یې اړولي له 40,000 زیات کورونه ویجاړ شوي چې له دې شمېر څه باندې 14,000 یې په بشپړ ډول او څه باندې 26,000 نور یې په جزوي توګه ویجاړ شوي دي او ګڼ شمېر کورنۍ هم بې ځایه شوي دي چې دا مهال خپلو خپلوانو کره یا په خیمو کې ژوند کوي. د سیلاب ځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې کورونه یې ویجاړ شوي، د ګټې وټې سرچینې یې له منځه تللي او لا هم د خپلو کورنیو د هغو غړو په لټه کې دي چې په سیلابونو کې ورک شوي دي. د بغلان د بورکې د کلي اوسیدونکي نظیف الله ازادي راډیو ته وویل:
زه په کندهار کې په یو کار پوښوم، څلور بچی وی چې زنګ راغی چې په سیمه کې سیلابونه راوتلي دي. خدای بخلی پلار ته مې زنګ وواهه خو هغه ځواب را نه کړ. مور ته مې زنګ وواهه، ویل ځانونه مو ایسي دي خو پلار او لور دې ورک دي، موږ به یې لټوو چې مړی پیدا شي او جنازه یې وکړو. دوکان، موټر سایکل، غوا، پسه، هر څه وړي.
د سر صلیب او سر میاشتې ټولنې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی دغه شان اندېښنه ښودلې چې په سیلاب ځپلو سیمو کې لوبو څخه رامنځته شوې ناروغیو لکه نس ناستی او د پوستکي ناروغۍ زیاتې شوې دي.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. د ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 18.
ازادي راډیو 14 ساعته.
په برازیل کې یو شمیر افغان کډوال په دغه هیواد کې د ژوند له سختو شرایطو شکایت کوي. دا کډوال چې په بشری ویزو برازیل ته تللی او هلته رسیدو مخکې د ښه ژوند هیلې درلودې. ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کډوالو په کمپونو کې د ځای د نشټوالي او د خوړو د خرابوالي په ګډون له راز راستونزو سره مخامخ دي. برازیل حکومت د 2020 کال د سپتمبر د میاشتې راهیسې په افغانستان کې د بشري حقوقو له وضعیت زیانمن شویو خلکو ته د بشر دوستانه ویزو ورکړه پیل کړې ده. نور جزئیات د سره کاکړ پر راپور کې
د لسکونو زرو نور افغان کډوالو په څیر د کډوالۍ ننګونو یو شمیر هغه افغانان هم اغیزمن کړي چې برازیل ته کډوال شوي دي. هغه ځانګړي افغان کډوال چې د 2020 کال د اگست په 15مه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بشر دوستانه ویزو په ترلاسه کولو سره برازیل ته رسیدلي، په دې هیواد کې د ژوند سختو شرایطو شکایت کوي. نوید عزیزی نومیږي. په افغانستان کې د یوې سیمه ییزې رسنۍ خبریال و چې د هیواد پرېښودو ته اړ شو او د بشر دوستانه ویزې له لارې برازیل ته پناه یووړه. نوموړی ازادي راډیو سره په خبرو کې په کمپونو کې د کډوالو له ناوړه وضعیت څخه شکایت کوي.
په کم کې ستونزې لرو. په یو کوټه کې له شپږ څخه تر 12 کسان ژوند کوي، بل ستونزه د خوړو ده چې سم نه دي.
په برازیل کې یو شمېر افغان کډوال دا کوي چې د هیواد ته رسیدو وروسته ځینې افغان کډوال متوجه شوي چې دوی په برازیل کې د خراتلونکو د جوړولو فرصت نه لري او ورشوي چې قاچاقبرانو ته د پیسو په ورکولو سره خپل سفر ته دوام ورکړي او د لاتینی امریکا له 11 هیوادونو څخه لتیریدو او د ډیرو خطرونو له ګاللو وروسته امریکا ته ولاړ شي. نو د کډوالو په خبره هغه کسان چې د برازیل له لارې متحده ایالاتو ته تللي هم د نامعلوم راتلونکو سره مخ دي. محمد جواد امیری چې د کابل په یو خصوصي پانتون کې استاد و او له 500 میاشتو راهیسې برازیل ته کډوال شوی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مهاجرینه
که
از ایران و پاکستان و
از ترکیه در برازیل هغه کډوال چې له ایران پاکستان او ترکیه څخه برازیل ته راغلي لګنو ستونزو سره مخ دي په ژبه نه پوهیږي کار نه لري او بیکاری زوروي او هغه کسان چې امریکا خواته ځي په لاره کې له ډیرو ستونزو سره مخ کیږي
در مسیر را هم به مشکلات زیاتې روبرو میشن
په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یونیت سیار اعلان کړی چې د دې هیواد بشر دوستانه ویزا به برازیل ته د 1990 لپاره د 130 ورځو لپاره اعتبار ولري او له هغې وروسته د یادې ویزې د لودونکو کس نوې ورځې فرصت لري چې فدرالي پولیس ته ځان وسپاري او د پناه یا د بشر دوستانه موخو لپاره د استوګنې د اجازې غوښتنه وکړي. دا ویزې تر ډېره په ایران، پاکستان او ترکیه کې میشت افغانانو ته ورکول کیږي چې ډېرې کډوالې د ترلاسه کولو په هڅه کې دي. پیران کې افغان کډوال همایون احمدی وایي چې په دې هیواد کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط ډېر ستونزمن شوي او دا هم هڅه کوي چې ژر تر ژره له ایران څخه برازیل ته ولاړ شي، خو هغه وایي سره له دې چې له څه باندې یوه کال راهیسې د برازیل ویزې ته په تمه دی، تر اوسه یې په دې اړه ځواب نه دی ترلاسه کړی.
زما له نوم لیکنې یو نیم کال تیر شو، تر اوسه نه کوم خبر او نه کوم ایمیل راغلی، خو داسې راپورونه هم شته چې ویزې پلورل کیږي. ډیری افغانان د ځواب ترلاسه کولو په تمه دي.
د خبرو شویو شمیرو له مخې د برازیل حکومت د 2021 کال له سپتمبر څخه د 2023 کال تر اګست میاشتې پورې شاوخوا 12,000 افغانانو ته بشر دوستانه ویزې ورکړي او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت هم اعلان کړی چې برازیل ته د تلونکو افغانانو شمیر د هغه سرپناو له ظرفیت څخه ډیر دی چې دغه هیواد دوی لپاره په پام کې نیولي. په همدې حال کې لیدل کیږي چې د هیواد د بشر دوستانه ویزو ورکول محدود کړي او په برازیل کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري په خپله ویبپاڼه کې اعلان کړی چې دا ویزې یوازې په اسلام آباد او تهران کې برازیل سفارتونو ته ورکول کیږي او په ترکیه، متحده عرب اماراتو، روسیا او قطر هیوادونو کې د برازیل په سفارتونو او قونسلګریو کې د پخوا په څیر امکان نه لري. دا په داسې حال کې دا چې په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو، د کډوالۍ کیسونو د پروسس، بیکاري او د خپلو اولادونو د زده کړو د دوام لپاره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون د نړۍ لسګونه هیوادونو ته کډوال شوي چې ډېری یې په دې هیوادونو کې هم د بېلابېلو لاملونو له امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړو استازو پروند اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو سره په سیمه کې د روان کړکیچ په باب خبرې وکړې. د اسرائیل صدر اعظم ویلي د لبنان له حزب الله ډلې سره د اوربان هر ډول موافقه باید د اسرائیل امن تضمین کاندي. د امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. دا هم د موضوع نور چوسیات.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو له دوو ځانګړو استازو سره د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د احتمالي اوربند پر امکاناتو خبرې وکړې. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د امریکا د ولسمشری مانی ځنګړي همژغون کې اموس هوخشتاین او د دیش پوراندې د مقابله لپاره په نړیوال ائتلاف کې د ولسمشری مانی ځنګړي استازي برت مکګورک چې د منځني ختیس په چارو کې د امریکا ځنګړي استازي هم دی پرون له نتانیاهو سره بحث وکړ. په بیت المقدس کې تر دې کتنې وروسته د نتانیاهو دفتر ویلي صدر اعظم په ډاګه کړی چې اصلي مسأله د دې یا نور موافقو لپاره کاغذي کارونه نه، بلکې اصلي کار د اسرائیل هوډ او وړتیا ده چې د دې موافقې تطبیق یقیني کړي او له لبنان څخه د هر ډول امنیتي ګواښ مخه ونیسي. حزب الله چې د لبنان د جنوب ډیره برخه اداره کوي یو سیاسي ګوند ده چې پوځي څانګه هم لري او د دې ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. واشنگتن حزب الله تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامله کړې ده. د فرانسې خبری آژانس د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر یوف ګالنت هم پرون د امریکا له ځانګړو استازو سره جلا جلا کتلی دي. ګالنت تر دې کتنې وروسته په ویلامیا کې ویلي دوی په خپلو بحثونو کې د اسرائیل د شمال پر امنیتي ترتیباتو، د لبنان پر وضعیت او په غزه کې د حماس ډلې له بنده د 101 یرغمل سویو د راستنولو پر یقیني کولو خبرې وکړې. پرون د لبنان د خاورې پر اسرائیل د توغندیو په حملو کې د څلورو بهرنیو کارګرانو په ګډون ټولټال د 2 کسانو د وژل کېدو راپور ورکړل سو. دا لکه چې د اکتوبر میاشتې په لومړیو کې د لبنان پر جنوب د اسرائیل لخوا پوځي عملیات پیل سوي یوه له خونړیو حملو ګڼل کیږي. په همدې حال کې لبنان هم اعلان کړی چې د دغه هیواد پر جنوب د اسرائیل په یو لړ حملو کې شپږ روغتیایي کارکوونکي وژل سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو دوه ځانګړي استازي آموس اوخشټاین او برت مکګورک په غزه کې هم د اوربان د ټینګښت هڅه کوي. په غزه کې د 2023 میلادي کال د اکتوبر له 8مې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي جګړه روانه ده. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د وژل سوو کسانو شمیر 3,240 او د ټپیانو 101,000 641 ته رسېدلی دی. هغه شمیرې چې بې پرې سرچینو تایید یا رد کړي نه دي.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماخام له 2:30 بجو له ازادي رادیو واوري.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې یو تفریحي ځای او رستوران جوړ شوی چې د مسؤلینو په خبره انجونو او ښځو ته هم پکې ځانګړی ځای په پام کې نیول شوی دی. دا تفریحي ځای چې واما کانټیننټل نومیږي په شپږ نیم جیری بمځکه کې د میلیونونو افغانیو په لګښت جوړ شوی او پرون پنجشنبه د سیلانیانو پر مخ پرانستل شو. نور حال د آبدی سپوږمۍ پر راپور کې
په ننګرهار کې د یو نوي جوړ شوي تفریحي ځای او رستورانت مسؤلین وایي چې میرمنو ته یې ځانګړی ځای پکې په پام کې نیولای دی. د واما کنټینټل په نوم دا تفریحي ځای او رستورانت د هسک ودانیز شرکت لخوا د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد کې په شپږ نیم جریب ځمکه کې د 40 میلیونو افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. دغه شرکت د مطبوعاتو رئیس میرویس ملنګ ازادي رادیو ته وویل
په دغه ساحه کې د خوندو لپاره جلا ځای په پام کې نیول شوی دی چې هلته به کوم کارکوونکي کار کوي چې هغه وایټرانو منیجر او ګارسونان دي هغه به هم زنانوي ورسره څنګه کې مو د ځوانانو لپاره او نارینو لپاره سوپر سٹور به کې جوړ کړی دی چې هغه هم کولای شي دلته خپل د ضرورت او د کور د اړتیا او د پوره کولو لپاره خریداري وکړي.
ننګرهار کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس ساجد خوګیانی هم ازادي رادیو ته ویلي چې دلته خزو ته د کار زمينه هم برابر شوي.
ځکه د زنانو لپاره بیل ځای جوړ شوی، جلاز ځای جوړ شوی چې دا وي الته څومره عمله خدمتي عمله چې د غم ټولې زنانه دي تقریبا 400 پورې زنانه پکې الته د زنانو خدمت کوي. الته نارینه به خینه د سیوډي وړي غرفي جوړې کړي چې هغه د زنانو سودام پکې کوي.
یادونه ده چې دا بندیزونه یوازې په ولایتونو کې نه دي بلکې په پلازمینه کابل کې هم د طالبانو د حکومت لخوا تفریحي پارکونو ته د نجونو او ښځو پر تګ بندیز لګیدلای دی. د طالبانو حکومت د کابل ښاروالۍ د معلوماتو له مخې اوس مهال په کابل کې تر 140 ډیر تفریحي پارکونه فعال دي او د نورو پارکونو د جوړولو هڅې هم روانې دي، خو پر ښځو د محدودیتونو له امله د کورنیو ورتګ ورته کم دی. ان ځینې داسې پارکونو ته هم د ښځو په ورتګ د بندیز راپورونه خپاره شوي دي چې یوازې به دوی ورتلې. د بشري حقونو د څار سازمان مخکې په افغانو نجونو او ښځو د طالبانو بندیزونو ته په اشاره د افغانستان هر کور له زندان سره تشبیه کړی و.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړي او روغ سټي یقیني کړي.
په افغانستان کې د ټولنې د نورو وګړو په څیر کوچان هم غنیستونځ لري او له اوسنۍ واکمنانو ګلمندي. دوی له آزادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې وچکالۍ مالداری او څړځایونه زیانمن کړي او د پخوا په څیر اوس پر ډیورن کرښه د آزاد تګ راتګ اجازه هم نه لري. د افغانستان د احصایې ملي ادارې شمیرې ښیي چې په هیواد کې 1.5 میلیون کوچان اوسي، خو کوچان بیا خپل شمیر شاوخوا 15 میلیونه شي. تفصیل د اسدالله الدین پراپور کې.
دا کوچان ترګر سره نه را معلومیږي نه را ښکاریږي.
شاو
خواش پیت کلان شاولی اکا په هلمند کې د خپل کېګدی ډاډ تناست او ګلمن دی چې حکومت د کوچانو روغتیایی ټولنیزو او د مالداری ستونزو ته پام نه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویل کلیو او بانډو کې حکومتي چارواکي او مرستندوی موسسې کله ناکله د نورو وګړو لاسنیوي ته ورځي، خو په وینا یې د دوی د حال پوښتنه څوک نه کوي.
نه پوښتنه کوي، نم دا شش کال کې دا ډاکتران دلی دي، نه وروره کوچنیان هم ټول سي، نه بغل دي پراته دي، اوس په شپخانه کې پستر دي، وروره موږ ته نه راځي، نه موږ سره معلومات کوي.
شاولیا کوای په خوای هلمند او ټول جنوبی زون کې پراخ څړځایونه او د مالونو د اوبو کولو لپاره کاریزونه او یالې او ډندونه درلودل، خو په وینا یې اوس وچکالی هغه ځپلې دي. د افغانستان د کوچانو چشمیر د احصایې ملي ادارې لمخې شاوخوا 1.5 میلیون او د کوچانو د استازو په خبره 15 میلیونه دی. لوی کاروبار او د عاید سرچینه همدغه مالداري ده. ولی محمد بیا وایي له وچکالۍ سره سمې د مالدارۍ هغه پخوانی کاروبار هم نه دی پاتې.
موږ مالداری وس خداسې نه دی لکه په خاص وی څلور 1500 میډیوم لرلې سابنت پورته کېدلو بیرته راښته کېدلو وس خونو څلور 1500 لرو په هغه په جنجال اخته یو دی نور خونو ژوند ژوندۍ خو دا کړدی په برابر ته ویني دا خیمه ولاړې دي هغه پینی پینی دي هر ځای سوري سوري دي په دغه خپل شپه ورسته ورو
د پخوانی جمهوریت نظام په ورستیو کې د ورینه هم د کوچانو د ملي ورځ په توګهونه مول شو چې په 1999 مریض کال کې بیا دا ورځ په هر غو یو شمیر ولایتونو کې هم ول منځل شو. هغه مهال دولت ژمنه وکړه چې له هر جوړیدونکو باندې څخه خړوبیدونکو 10% زمکه به د همغې سیمې کوچانو ته ځانګړي کوي او دغه راز به د دوی غصب شوی څړځایونه آزادوي. خو د کوچانو استاذي وایي هغه خبره هم عملی نشوي. کوچی مشرانو د طالبانو لبیا وکمنه دوه وروسته هم له اړوند چارواکو سره د څړځایونو روغتیایی او حیواني کلینیکونو او د زده کړو په برخه کې خپل ستونزې شریکې کړې دي. خو د کوچانو استاذي وایي دولت غوږ نه دی پرې ګرولې.
خو هغه امکانات چې کوچی ته پکار دي حکومت په لاس کې نه دی ورکړي. نو ښه خبره بدایي چې پیلي نظام د کوچانو هغه
قربان نذیر احمد زای په پخوانی ولسی جرګه کې د کوچانو د لاسو استاذو له ډالې یو دی. هغه ازادي راډیو ته ویل د طالبانو حکومت نه یوازې دا چې د کوچانو حقونه نه دی ورکړي، بلکې هغه ځمکه او خارګوټي چې تیر نظام کې کوچانو ته ځانګړي شوی وو طالبانو یې فرمانونه لغوه کړي.
هر چا د کوچی له ژوند نه استفاده کړی ده، بل خصوص پیلي نظام چې اوس په کابل کې واکدار ده، دوی هم د کوچانو له ډوډۍ نه واخله، د دوی له استوګن له هر څه نه به استفاده کولې. همدغه کوچانو چې له بمبارونو ډیرو مشکلاتو سره مواجه سو، خو کله چې دغه نظام راغی په یواز د دې چې کوچانو ته وده ورکړي، هغه څه چې موږ په جمهوریت کې ورته کړي وو هغه هم له پښو نه لاندې کړه. د مثال په توګه د کوچانو لپاره یو مستقل ریاست وو، هغه یې راواخیسته بیرته سرحداتو پورې مربوط کړه. او دوی ته چې کوم شارګوټي د جمهوریت په وخت کې مونږه هغه وخت حاکمانو له خوا نه فرمانونه اخیستي وو چې دوی هلته میشت شي، او دا د هر افغان حق ده چې په افغانستان کې د استوګنې لپاره یو کور ولري. بدبختانه اوس دا چې دوی نور کومه کړی وای هغه هم دوی بیرته هغه شارګوټي کینسل کړل، او بیرته دوی ته اوس په اجاره یا نور مالیه په حواله کړې ده. د کوچانو په کې ظلم ده.
کوچان تر ډیره د څړځایونو او د مالدارۍ د ودې په خاطر په اوړي او ژمي کې خپلې کړې نورو سیمو ته باروي، او دوی په خوا پر ډیوران کرخه هم آزاد تګ راتګ کوي. اوس یو شمیر افغان کوچان وایي د انګور اډې او غلام خان بندر په ګډون هغه لارې د دوی په مخ تړل شوی چې په خوا به پرې تګ راتګ آزاد وو. بلال فریادی د بلوچستان له ژوب څخه ازادي راډیو ته ویلي کوچان هلته له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، او په خبره یې نه هلته پاکستان ورسره سم چلند کوي او نه هم د افغانستان لارې ورته خلاصوي.
کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچان ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرې دي. کوچان نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګور ډالر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي، او نه د چمن بارډر ته خلاصوي. نه دلته پاکستان کې په داخل کې پرېږدي.
یو شمیر نورو کوچانو هم د ډیوران کرخې له هغې غاړې ازادي راډیو ته ورته شکایتونه کړي او ویلي دي دوی له خپلو رمو او کډو سره په سرحد کې ایثار شوي چې بعدې ورځې ګالي. مونږ د کوچانو د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت د کوچانو له ریاست سره اړیکه ونیوله. د دغه ریاست مشر وویل چې ویاندې باید رسنیو سره خبرې وکړي. د وزارت ویان تسلیم الله حقانی په لومړیو کې د خبرو ژمنه وکړه، خو وروسته یې وویل چې ازادي راډیو سره د خبرو اجازه نه ده ورکړل شوې.